د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق یونیسف وایي تیر کال نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ منو. دغه صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري 15مه د خپل کلني راپور په خبرولو سره ویلي په 2025 کال کې 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې څه باندې 12 میلیونه ماشومان وو. د یونیسف په ټکو په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي لاملونه لزده کړو او کار د ښځو نجونو راګرځول، اقلیمي بدلون، اقتصادي رکود او بیروزګاری ده. د یونیسف په راپور کې وړاندې راغلي چې د بودیجې کمښت د روغتیا، خوړو او پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د دغه صندوق فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د یونیسف په ګډون ډیر شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران سربیره د خدمتونو په وړاندې کولو کې د بودیجې د کمښت خبره په ځلونو کړې ده. دغه سازمانونو خبرداری ورکړی چې چیرته د اړمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه په کافي اندازه بودیجه ترلاسه نه کړي، په لرو پرتو سیمو کې به د مندو ماشومانو سربیره ډیر اړمن کسان د ژوند له لومړنیو خدمتونو بې برخې شي. د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پېښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکي لارې تړلې دي. د دغه ګوند غړو له حکومت غوښتي چې پخوانی صدر اعظم او د دغه ګوند بنسټګر عمران خان په روغتون کې بستر کړي. د راپورونو له مخې د ناروغۍ له کبله د عمران خان د یوې سترګې دید خورا کم شوی دی. درې ورځې کېږي چې د عمران خان پلویانو په ډیری اسماعیل خان، کوات او اټک کې پنجاب ته تلونکي ټولې لارې د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. د دغه اعتراضونو له کبله زرهاو موټرې په لارو کې بندې پاتې دي. د راپورونو له مخې د عمران خان د سترګې د درملنې په موخه د ډاکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلی دی. د پاکستان سترې محکمې د فبروري په 12مه امر کړی و چې د ډاکټرانو یو ټیم دی د عمران خان د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران خان ته د اجازه ورکړل شي چې له خپلو اولادونو سره ټلیفوني اړیکه ونیسي. عمران خان له 2023 کال راهیسې د درغلیو په ګډون په شمیر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په 400 کلونو بند محکوم دی. عمران خان بیا په ځان لګیدلی د درغلیو ټول تورونه سیاسي بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له ایران سره پر ډیپلوماټیک چلند ټینګار کړی. هغه چې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 15مه د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل ولسمشر ترامپ ایران ته ښکاره ویلي چې مذاکراتو ته د جګړې پر څل اولویت ورکوي. هغه وړاندې ویلي هیڅوک نه دي توانیدلی چې له ایران سره بریالی تړون ولري، خو موږ خپله هڅه کوو. له دې مخکې ایران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د یوې هوکړې د ترلاسه کولو امکان مطرح کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د یکشنبې په ورځ بی بی سي ته ویلي و که امریکایان د بندیزونو په اړه خبرو کولو ته چمتو وي، موږ چمتو یو چې د خپل اټومي پروګرام اړوند مسلو په اړه خبرې وکړو. هغه دا مشخصه نه کړه چې ایران د ټولو او که د یوې برخې بندیزونو لرې کول غواړي. روبیو په مونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته سلواکیا ته تللی. تمه ده هغه له دې وروسته د هنګری له ولسمشر ویکتور اوبان سره وګوري. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 14 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالۍ په لړ کې هند وتوانېد پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د تو غوره لوبډلو پړاو ته لار ومومي. دا لوبه چې د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په کولم بخار کې وشوه، هند پاکستان ته په شلو اورونو کې د 26 منډو هدف ټاکلی و. د پاکستاني لوبډلې په 13 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 24 منډې جوړې کړې. د هند پر وړاندې د پاکستان له ماتې وروسته دغه لوبډله اوس د جدول په دریم ځای کې ده. پاکستان مخکې د هند پر وړاندې له دې لوبې بایکاټ اعلان کړی و. له 2023 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 وارې په نړیوال شلوریز جام کې لوبې کړې چې ټولې ترې ګټلې دي. بل پلو په نړیوالو سترو لوبو کې د هند پر وړاندې دا د پاکستان 14مه ماتې وه. د کرکټ د نړیوالو شورا د معلوماتو له مخې پاکستان او هند 12 شلوریز لوبې کړې چې 14 یې هند ګټلې دي. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام بله لوبه نن دوشنبه د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ ده. افغان ټیم خپلې دوه نمړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا بایللې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته